پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال، د 14 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی 28 ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی چې په متحدو ایالتونو کې بندي و کابل ته رسېدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجي بشیر د ګوانتنامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشي شوی دی. حاجي بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ایزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکي ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پاوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې 4 غړي هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولنډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر له نن نه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
لکه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حال کې ده.
بعض موږ ویل بګان چې د اوس پلان د موټر سره د غوا مریضه د قواره ټول شی خري اول ور د طبخې کله چې طب وکه خوراک نه کوي بعد د طب مکمل دانه په خزي غټ غټ دانه په خزي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 2 نیمه کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشی شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس را کوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونو سره نږدې کی او د حاجی صاحب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه سه حل کیدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو او د دوی د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورن نوموړی په 2015 زیږدیز کال کې د نشې موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو او په 2009 زیږدیز کال کې په عمری بند باندې محکوم شو. طالبانو له دې وړاندې ویلي تر هغه چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته ستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردې سوچ د حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. د همدې موضوع په اړه د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره لګ نور هم شاربو. اندر سپ مننه چې د مرکه بلنه مو منله. کومه معامله فکر کوي یا کوم مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې باعث شوه چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوشی شي؟
سلام نوونی کیدی ټکل سپتاست او تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالات لخوا ډیر غټ تور په لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او د ډیرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زدی و افغان په توګه د ده په راخوشه کړو خوشحالي څرګنده کوم او دا ډیره ښه خبره چې هر څه د خبرو له لارې حل شي. خو د دې پاکل باندې په د سو کال په رسنوي کې همیشه سرخط د خبرې بو او د پاکل خبرې کې دی. دا باید واضح هم شي چې دای واکن آیا د دومره لوی قاچاقبر د هیروین وو او کنه د معلومیږي چې امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغه سي بے ځای او بے وخت نیولې دي، زورولې دي د ګوانتانامو په زندان کې. اوس چې دایره خو سوي ده زی لمنم چې د امریکا متحده ایالات یو څه وضاحت هم ورکړي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالې لپاره نور ګامونه مؤخر سي. تر هو حاجی بشیر چې دومره لوی تور ور باندې وو، نور افغانان چې په افغانستان کې د نن ژوند کې یا هم بهر ته پټیک ته کړي، د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي او هم د افغانستان اسلامي امارت چې د خپل دغه یو مشر لپاره دومره ډېرې غوښتنې کولې او شاید ډېرې الزرم کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موږ د قدر په سر وګورو او دغه ژوند ته توجه وکړو. د نورو مملکتونو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایي امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، داسې سوي دي چې په لومړیو کلو کې چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د غړې وادو نظامیان افغانستان ته راغلل. ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلنډران چې ګیرې دوره دایم ګوندنامو ته ورسول، د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید واخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي، ځکه د امریکا
متحده ایالات
سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجي بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوانتنامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو د باندې دا تورو چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د دې پیسې طالبانو ته ورکول کېږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی ځرونه کوي او دغه خو یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلومه شي، چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر او کنو او کوو ولې خوشی کیږي. دغه دوی چې دا معامله کړي دا معامله باید نړۍ ته او افغانانو ته ووایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسې پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنا ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمر قید باندې حاجي صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دغه خوشی کوي، د دې معنا دا ده چې دوی کولای شي لکه خپل چې مال تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویل چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ او شدت او یا یو بل ته تانی ورکول د حل لار نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلې باید وسي تر هو د خبرو اترو او د دوی د یو له بل سره د موافقې کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده او ډیر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسنی حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ور باندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته مخکې مېلې د حاجي صاحب بشیر په سترګې باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي وو هغه راخوشي کیږي او موضوع یې ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي شوی او په کوم اساس راخوشي. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده، خو د خوشي کېدلو د افغانستان هر فرد ته باید دغه چې په دې سره وګوري چې ترغو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي ورته ورکړي او افغانستان کې د یو آزاد افغان په توګه ژوند وکړي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډیره ښه خبره ده چې د جوړجاړي او د امریکا متحده ایالاتو سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډیره زیاته مننه. د سیاسي چارو شننکای احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکخ مشر حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندي شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فائق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند غبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشری قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي له زده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړو پختل خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وږي په 28مه نیټه په روزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لښپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوني خونځو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله خونځي بند دي. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو کده د پوس پوروي سبب د ټولن جنو خونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو په خوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د خونځو په اړه د پرانیستو ل بیا ځلي غښتونو ورسته ویلي د همدی غښتونو له عمله په مرګ غواخل شوی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان جنو د خونځو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه کده د جنو خوځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بې وزلی او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان جونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان جونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاو چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسد الله لودین اوروي.
پر روسی اتباو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولی وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن نه روسیې اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې د غټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپای ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړلیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوې دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلی دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو زه احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. دا د لومړی د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما اعلامیې ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یوه کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندېښمنوونکي دي او دا به د بېوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزیوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خپرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منځوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. دی وایر خبرونې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې لولو چې د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبي پر مهال بدرنګه پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله د افغان بالر او پاکستانی توپ وهونکي ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده افغان نندارچیانو پر پاکستانی کرکټ مینوالو څوکۍ وویشتې او وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی مینوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوي چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې دي. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستانی رسنیو د انځور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډیره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلي چې د رغونې لپاره له مزدوري نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایي قصابي او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شهرونه جوړ کړي او د دې هیواد په شاري بدلون کې ونډه لرلې ده.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچي څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د کوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبه په ورځ د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا پروان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خی چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علماي کرام او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوي تلف کړي دي او ویل کېږي چې لا هم دا ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوي د دې ناروغي له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیان ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوې د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوې مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصر الله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم د دې کې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس دیارلس غواوې وې. نو بعضې مو ویلي بګان چې دا اوس پلنځ د موت او سرور د غوا مریض د قواره ټول شی خرېږي، اول ورته تبه کوي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمال دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دوه شپې بعد هغه سر کوي چوي، که دا برسېرنې دانې د دوه چخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه اچلیسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوې چې ډیر شمیر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پریمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوې او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوې. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغې شوې دي له موږ سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې لس سلنه مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نوموړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونه د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤول نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیه شیر کیکاس چاکلیټ کیکاس دغه کلچو
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونه کې کار کوي، دای ویل حمدې لارې د خپل لسکاسیز کورونی لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، د مجبور دي دوی زی ځوانان لار شي ایران ته لار شي ترکیه کتون افال شي لکه د کلچپازی غوندې شي. منګ مصرفیت لرو، نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصرفیت لري. کاروبار کې خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
ډیر شکلن زیاودین امیر چې 15 کال راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یو بل کارخونه کې کار کوي، دی وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چې شرکت جوړ کړند
مجله نورو پنګوالو سوداګرو څخه هم غوښتنه کوي چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو پخولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي
برای ما دولت کمک کنه، برای ما جای بته، برای ما یک نو کمک.
له نوی حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخوانی حکومت مالی سیستم دی لری کړي او د مالی نوی سیستم دی جوړ کړي ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوی وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسدالله الدین په دې خپرونه کې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان د وروستیو زندانیانو له ډلې و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی. بشیر نورزی په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ژورې څاته یو لویدلی ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندی ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راویستل شو. د 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څاته لویدلی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پالیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلی چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلارونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاوو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سین ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو چارواکو سره په دې خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسیدلي. ویل کیږي چې د برید ته زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې 4 غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر زندوي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې ټول نجونو ته د خوندزیو د تاګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یک شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅ کله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورته ل زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنا؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نننه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د خزو او پهنې فعال قمر نیازی. میلمنو ته خراغلاس وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنا کې د لېشي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅ کله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوي دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوي دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلي ګوتریش خبره کړې ده پرون. ښاغلي ګوتریش خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ 193 هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده، او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو، د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخا داسې یو ساده مسأله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید اصلي علوم اونه وسی او خلکو ته برابر ونه سی، او دوی داغه لپاره جګړه کوي او خلک وزنی، او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي. دوی وای چې د نجونو د ښوونځیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پوروسیو کې د پوهنې وزیر وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده، او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورته طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېرې زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسي چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګو نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړوو، دا هیڅ توجه نه لري.
کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خلاو زیات خبراوي ځینې مضمونونو نوې کتابونه پکې داخل کی هم نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوې جوړ شوی نه و د افغانستان معارف یو قرن یو قرن دا سابقه لري داغه وخت نه رئیس شي افغانستان خپل استقلال اخیستی او هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خود شوی دي په دې کې هیڅ توجیه نشته
یعنی بنسټونه شته خوندې شته خوونکي تیار وو سیستم وو جوړ سیستم پلاس ورغی اما ځینې نور مسائل دي چې د خوندې او د بند د پیلودو مخنیول مننه را مسپور سپ کور مو ودان د خځو او په هنې فعال قمر نیازی تاسو هم ستړي مشي تاسو په نظر هلی څه دی په افغانستان کې یو کال دغه ستیر شو ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي دویم کال ته هلی څه دی آیا داسې نخې نښانې شته چې ښوونځي به پیلېږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه هم نیکی هلی تاسو ته ستاسو ملمته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیت درست آیت ښه سو چې دوی اقدام وکړه مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې کوششونه مو وکړله میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته یو څراک مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده دا د خوشحالۍ ځای ده راځو ستاسو پوښتنه ته چې امیدونه به څونه وي تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو تعلیمي کال د دوی در اتاک سره سم مکاتب بند سو هغه یو کالو بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوام کال شو دوه تعلیمي کال لاړ عباس سو چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي دا دوه کال زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو زمونږ جنکې چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکې باندې وو پر استادانو باندې وو په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو او د بلې خوا څخه د فشار سره سره ناامیدي ور سره سل پسل کې وو د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرفت رسیدګی نه کول دا به د نه منلو خبره ده چې زه حکومت ولي کوم نظام مخته وړلای سم هاو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می تعلیمي کال شاته غورځولې ده
بله قمر نیازی څه فکر کوي
امیدونه تبراسو بله
و څه فکر کوي دا یو تخنیکی ستونزه ده شرایط نه دي برابر او کنه فکر کوي سیاسي موضوع ده طالبان نه غواړي چې دغه خوندې پرانستل شي ځکه دا سی ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانه نغوالی چې جونې خونځي وایله شپږم ټولګي پورته
سل په سل دا سیاسي موضوع ده نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی هغه منطقه کې ماجون کړی د چې پښتون نشینه مطلق ټول بي سواد بي علم بدبخت خلکو په جګړه کې زپل شوی خلکو ما د هغه خلکو په منځ کې ژوند کړی ده د هغه د ضرورت دردونه ټول ماته را معلوميږي ما معرف کې و وشت کاله خدمت کړای د معرف نصاب اټس کله غلط نو او نه به هم غلط وی بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې کوم تغییر راوړی کوم بشیر راوړی مشکل نستا خو دروازه پرانیزي د خلکو په مخ کې د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدل اید د ناوی څخه د نادالی څخه او د ګرمسل څخه او د کجکی او د مساقلات څخه د لشکرګاه تر بوست رښتونه پورې رسیدل هر خزه چې برسوي ده د دې مسول څوک ده دا غخزه ولې مرتر دغه شفاخانه پوري نه رسیږي چې علم نستا الته پر مختاق منست نه درغله که هلته علم وسیږي او خزه ذکر وکي او خزه تعلیم یافته سیلار سیلته وظیفه اجرا کی ولې دغه مریض خزه تر بوستروختونه پوري لشکرګا ته راوړو ولې عمل ته مالی جاون شي دغه افسوس د هر کورنۍ سرستا د هر نارینه سرستا هغه به علم به سواد نارینه چې په مسقله او په دغه کې ژوند کې په سنگینو په باباجی کې ژوند کې اداغو يم دغه وینا ده چې باید دلته پر مختاق وسی باید مون خوندي درس وای بات مون خوندي برته مون خوندو ته خدمت وکي اغه هیڅ د علم خلاف ندي د اله د علم خلاف د د د خوندو د پرمخ د شونځي بندیدل دا فقط یو ډله د طالبانو کې شاید ټول طالبان هم ونوسیږي یو ډله ده چې هغه خپل د سیاسي فعالیتونو د پاره د پروسه مخته چولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري معاملات کوي زموږ د ژوند په سر باندې
بله کور ودان
حق مونږ چاته نه ورکو
او مېرمن قمر نیازی تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز تر لاسه کړي دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنوي کې هم راپورته کیږي کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي مثلا شیر محمد عباس تانګزای چې د دوی ستر مرکچی وو پس غرد انتقاد وک د طالبانو پر دې تګلارې مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز تر لاسه کړي نړیوال بل اخر اړ کړی چې دوی پر رسمیت او پیژني خغلی رامسپور تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د فشار د علی پتوګه کار اخلي لدی لارې نه فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده او کنه نور لارې چاري دي چې مثلا ک طالبان غواړي پر رسمیت او پیژندل سي لغې نه استفاده وکړي
اصلا په کچېری طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت او پیژندل سي دوی ته خدا ضرورت شي باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي او ښه تعامل خو یو داده چې بشري حقونه خوندي سي خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای دا خدیر اړین کار وو چې دوی باید کړي وای د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابېږي نو د پدې اخرنی ورځ کومه او تاسو ولې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو مخاورو د خلکو استازي خپل عادي خلکو ټول جکسه ویدي او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو خپل جنګیانو ته مکتب غواړو مکتبونه به خلاص شي دغه غږ مونږ او تاسو ولې چې په پکتیا پکتیکا خوست جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا دا ډیر مهم ده دوی بعد خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي دا ډیر عمده مسله ده کیدای شي د یو محدود کړئ دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري او کیدای شي دوی ونه غواړي کیدای شي دوی په تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسي کیدای شي داس یو توجه دوی سره وي چې دا معقوله توجه نه ده امه غره کم چې نیازی خوري وایي نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي او دونو څخه باید پاتې نشي دوی باید سیال وسی د نړیوالو سره او دا سړی هغه وخت کې چې موږ تعلیم ولرو او تعلیم دغه 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 بمبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي
نو رامیس پور سپ فکر کوي طالبان خو دغه بحثونه اوري دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندیښنې اوري سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتیږي ورسربلې ولی اقدام نه کوي دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجود وي او د تعلیم مخالفت کوي دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي مثلا سنتي ډله بوي او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانی هم شته په دغه مسله کې داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډي هیوادونو په اشاره د تعلیم مخنی ولسبه تر څو افغانستان له پرمختګه پاتې شي
دا سه یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړي سره موجود دي چې دوی خزو ته دیغوي حق نه ورکي او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړي دي دغه سه کړي سره متاثر دي یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو عارف او بل الحمدوی چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو د سکړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دی او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلې دوی تعلیمات لري یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري عالی تعلیمات لري او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړي دي هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه چې څو ورځې مخکې چې د وزارت معارف کوم وینو او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واسطي دا یو غلطه موضوع او یو غلطه برداشت شخصی برداشت ده دغه سړی په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه رسوي. افغانان د علم او پوهه مشال داران دی او د علم او پوهه زنګو دی افغانستان او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتای وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو او ستاسو فرموده باید چې د دوی مشان چې مونږ او تاسو غاغوري د نړیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی به په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا اصل داس یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خدا سی یو شهیدی وخت داس یو ظرف دي چې لکه دی وبو غوندي د سین وبو غوندي هغه تیریږي به ته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر داس عباس تیر شو او لکه چې نیازی خور ول ده هیڅ کله نه جبران کیږي. دا وخت وو تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار د طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم ځواب کی او په کور دننه د افغان ولس دغه اساسي غوښتنه ته هم ځواب ویلې وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولی ته نیت ده چې حکومت ولی ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکول سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط او بخړی کا او مايان ونیسه، نو بیا دې نو شي جان چې دوی دې کوي. او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفت دي خلاصې اوبه دي خړې دوی د مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوې، خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راویستې دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیسه ولرې. چې ته خزینه پولیسه لرې احتیاج یې ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې. هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده؟ ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره. د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي. ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې تر څو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې مونږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا تمام لګارې ته حکومت ولی نه کوي نو.
بله میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر توران کړه. وی ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه ده خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخلي. جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه برباد یې کړله د ورور خبرو په تایید باندې. ولې سر نه خلاصه؟ ملګري ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منې دا خو نه ده. دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګري ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په هکله دغه تشویش چې شریک کړل د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو. پا پڅه تایید و چې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل مونږ وینو چې څه حالت روان ده دوی نه پوهیږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو د پاره راغلي چې په دې کې ځای په ځای سي خپل ملمسیا و کې خپل بندرونه و کې خپل دولت او خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولست په څه حال کې نه ملت په څه حال کې د خلک د لوګي مړي خلک د بی تعلیمي څخه بدبخت دي خلک څاګانو تلويږي ماشومان د مور پلار د بی فکری او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختی د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي رسیدګی نه کیږي در به در د ملت او ته وای چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خبره کړی ده زما هیواد کې داسنه ده اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وای موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده کدا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
مونږ نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اورزګان کې چې خلک د نغواړي چې جونې لشپګم ټولګي پورته خونځي وای
یو فکر وکړي یو وزیر کدا سی یو خپل فکر په خپل پولیس باندې تپی نو پوره کابینه خو به خود پر نړیوال باندې دا تومت لګی چې د ملګری ملتونو اداره غلط راپور خبره کړی ده هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقی چې دوی غواړي ځکه چې اسلام داسې نه ده اسلام ډیر پراخ دین ده اسلام ډیر د اسانۍ دین ده د سختي دین نه ده دوی اسلام خلکو ته سخته کړی ده دوی پښتانه د ځان څخه متنافر کړی ده پښتانه په نړۍ کې وشرمول نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي
کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې میرمن قمر نیازی بحث هم رو پای ته رسیږي رامسپور صاحب ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمان تاسو یو تشناخت لري دوی اندېښنې خي پر لپسې فکر کوي چې بل اخر به وضعیت کومې خواته ځي ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې خي اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نور لارې چارې سپات کېدلې سي ترڅو د خپل غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستي دی آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نور لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لاندغه د اندېښنې دی بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده ځکه چې دوی شل کاله یو وشکال افغانستان کې پاتې وو یو فاسد حکومت رامنځته شو فساد او شته ورسې دوی د افغانستان د سیاسي نو مخکنی رژیمونو څخه ډیر مایوس دي او لاندې کابل او اوس داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپل نگرانی وخی خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کیږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا دا یو لړۍ دی هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل مونږ ورته وایو ټول دغه وقایع دغه حوادث دغه تاریخوالي او دغه پالیسیګان چې دغه رقم رژیمونه کوي دا یو ډول نه یو ډول مستند کیږي او په آینده کې بل اخر یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته مونږ دی اکشن مرحله وایو او د عکس العمل مرحله وایو نړیوال بیا مجبور کیږي چې بیا دلته عملی اقدامات وکړي خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې به نه وي نو دا غیر لپاره ضروري چې د خپلې مونږ او تاسو وکړو نړیوال وکړي سازمانونه او مدني فعالان وکړي ترڅو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې لمنځه لاړ دغه به په اعاده شي او زمينه د تعلیم او د زمينه د کار او زمينه د اقتصاد د خلکو برابر شي
بله او رامسپور سپ تاسو نو روسي پښتنه دا کوم چې نړیوالو ادارو سره ټټر وهل مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل لوغوي سره ډغری وهل طالبان وایي چې دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې او دای ویلي چې په وقایو په واقعیتونو باندې سرګي پټ شوی دا څه پایلې درلودلې سی پلانډو کې
د ملګرو ملتونو د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې ویلي ځان ته یو خاص پروسیجر لري مهارتونه غواړي او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي پرته لدې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونه څخه انکار وکړي او دا یو موجه د حل لار نه ده انکار کول به تر دا و چې داسې نظامونه باید کمیټي وته کې کمیسونونه وته کې اقدامات وکړي پلتنې وکړي خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لار چاره وکړي
ډیره ډیره مننه کورمو ودان ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل ملمنو د بشري حقوقو ل فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پهنې ل فعال قمر نیازینا ډیره ډیره مننه او ردونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دری جبه وړاندې کیږي هله دا چې هغه بحث هم را سره ووري
خپلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے د کلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما